احتمال انقلاب استفاده از ربات‌ها در آینده نزدیک، ایجاد سهولت در شهرها با استفاده از اطلاعات دیجیتال، آشنایی با موتورهای جدید شرکت مرسدس بنز و سایر گزارش‌ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم و در نیم ساعت آینده با پیشکش کردن گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی با شما خواهم بود. انسان ها ممکن در آینده نزدیک دیگر مجبور به انجام کارهای شاقه نباشند، زیرا ربات ها به سرعت در حال انکشاف و پیشرفت هستند و ممکن در بخش های مختلف برای ایجاد سهولت در زندگی انسان ها به طور گسترده به کار برده شوند. گزارش داریم از نمایشگاه جهانی ربات در ژاپن.
این ربات صمیمی بازدید کنندگان را به نمایشگاه جهانی سال 2018 در شهر توکیو خوش آمدید میگوید. ممکن اکثر بازدید کنندگان ندانند که این ربات از راه دور از سوی یکی از برگزار کنندگان نمایشگاه اداره می شود. هدف از برگزاری نمایشگاه ترویج دنیایی است که در آن ربات ها و انسان ها موفقانه با هم زندگی و کار می کنند. به همین منظور شرکت های مختلف ربات های را به نمایش گذاشتند که انسان ها را در کارهای دشوار و شاقه کمک می کند. به گونه ای مثال در این میان ربات انسان نمای شامل می باشد که توسط اینستیتوت ملی علوم پیشرفته صنعتی و تکنولوژی ژاپن ساخته شده است. این ربات HRP5P نام دارد و برای انجام کارهای طراحی شده است تا کارهای ثقیل را به طور خودکار انجام دهد.
ما آرزو داریم عوض انسان‌ها از چنین ربات‌ها در طیاره، کشتی‌های بزرگ و بخش ساختمانی استفاده کنیم.
در بخش دیگری این نمایشگاه شرکت من ماشین سینرژی افکترز نیز ربات را به نمایش گذاشته است که برای کارهای فیزیکی طراحی شده است. این ربات که MMSE باتریوت نام دارد خودکار نبوده و انسان حرکات آن را اداره می کند. فرد اداره کننده عینک واقعیت مجازی می پوشد تا بتواند چیزی را که ربات می بیند او نیز نگاه کند.
می خواهیم از توانایی های ربات ها مانند قدرت، سرعت، مهارت و هوش برای انجام کارهایی که لازم است استفاده کنیم.
شرکت ژاپنی اینوفیز در حال ایجاد و انکشاف اسکلت روباتیک به نام ماسل سویتس یا لباس عضلی است که با استفاده از آن میتوان کارهای ثقیل را انجام داد. به گونه مثال با پوشیدن این اسکلت روباتیک یا لباس عضلی انسان ها میتوانند اشیای سنگین را انتقال دهند.
از این اسکلت روباتیک میتوان در بخش های مختلف مانند زراعت، انتقال اشیا و مراقبت های طبی استفاده کرد. هر جایی که انسان‌ها کارهای فیزیکی انجام می‌دهند، می‌توانند از آن استفاده کنند و می‌تواند در هر نوع فعالیت مردم را کمک کند تا صحتمند باشند.
در نمایشگاه جهانی ربات‌ها، امسال بیش از 90 شرکت و نهاد دعوت شده بود تا ربات‌ها و تکنولوژی‌های رباتیک خود را به نمایش بگذارند.
با امریکا که دیر خلق هغه خوراکی مواد پخوی چې په طبیعي ډول کرل شوی وي، خو په ښارونو کې ډېر وختونه خلق تازه خوراکي توکو او سبو ته لاسرسی نه لري. د آیرن آکس په نامه یو شرکت غواړي د روباتونو پر مټ په ښارونو کې په طبیعي توګه کرل شویو خوراکي توکو ته لاسرسی اسانه کړي. نور تفصیل په ریپورټ کې.
دا په کالیفورنیا کې د آیرن آکس شرکت روباتیک لاس دی چې د زراعت لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. دغه روباتیک لاس د مصنوعي ذکاوت پر مټ له دغو بوټو نظارت او پالنه کوي.
د ایرن اکس په شرکت کې موږ په لومړي ځل د زراعت لپاره یو روباتیک فارم جوړ کړ. په دې معنی چې موږ د مصنوعي ذکاوت پرمټ له دغه لاس څخه د زراعتي بوټو د کرنې لپاره ګټه اخلو.
دغه روبات انګس نمیږي چې کار لایو برخه څخه بل ته د بوټو انتقال ولدي.
We have a 1000 pound
موکی یو ګرځنده روبات لرو چې انګس نمیږي چې مصنوعي کرمنده روباتیک کلاس ته نګدي را لګدوي. له هغه وروسته روباتیک کلاس د کمپیوټري لید پرمټ د بوټو موقعیت معلوموي او کپاخ شووي نو حاصل راټولوي.
د ایرن اکس شرکت انجینران وایي بوټي اول په کوچنیو کروندو کې کرل کیږي. کله چې لږ وده وکړي نو نورې فضا ته ضرورت پیدا کوي چې بلې کروندې ته د وړلو لپاره روباتیکو سیستمونو ته اړتیا پیدا
کیږي.
موکاو او نور سابه ډېر نږدې سره کړو. کله چې وده وکړي اندازه کوي او ترمنځ یو څه فاصله زیاتوو. نور شرکتونه هم دغه کار کوي چې تکراری او ستړی کېدونکی کار دی. زموږ روباټونه هر ورځ له ستړیا پرته کوي.
د ایرن اکس شرکت غواړي چې د امریکا په خاري سیمو کې په اسانۍ سره ساتل کېدونکو روباتیکو کروندو ته پراختیا ورکړي.
د اوس لپاره مو تمرکز له نورو شرکتونو سره په تجارت کولو دی. غواړو خپل تولیدات په سیمه ایزو رستورانونو وپلورو. د نورو پراختیا په صورت کې غواړو له لویو ښارونو بهر هم له کلیوالو سره د مرستې په خاطر دغه ډول کروندې جوړې کړو.
دغه کروندې ته ورته مخکې نورې کروندې هم امتحان شوي او جوړونکو یې بیرته ورڅخه لاس اخیستی. خو د ایرن اکس شرکت چارواکي هیله مند دي چې د دوی کار به بریالی شي.
په دې وروستیو کې د فیسبوک پر سرور د هکرانو حملې او د شاوخوا 500 میلیونو کاروونکو د معلوماتو افشا کولو د اطلاعاتو د لویو ذخیرو د ساتلو ستونزه رابرسیره کړې ده. د ښارونو پلان جوړونکي هم دغه اندېښنه لري، خو له بلې خوا په دې هم فکر کوي چې د اطلاعاتو د لویو ذخیرو جوړول د دوی له ښارونو سره څومره مرسته کولی شي. نو تفصیل ریپورت
دا د کنری ورف په نامه د لندن مهمه صنعتي سیمه ده. د امنیتي کمرو او موبایل ټلیفونونو لخوا ډیر شمیر معلومات راټولېږي چې د ښار پلان جوړونکي غواړي د ساتلو لپاره یې زیرمتون جوړ کړي. د ماساچوست د ټکنالوژي لین انسټیټیوټ څخه فابیو دوارته د ښار د مقاماتو د دغې لیوالتیا په علت پوهیږي، خو دای وایي دغه کار د معلوماتو د محرمیت لپاره اندېښنې راپورته کوي.
پوښتنه دا ده چې څوک دغه اطلاعات راټولوي او دغه معلومات د کوم مقصد لپاره کارول کیږي. دغه یو ډیره مهمه پوښتنه ده. له بلې خوا موږ د خپل پانتون لپاره وکولې شو د دغه معلوماتو ارزونه وکړو او معلومه کړو چې له دغه معلوماتو څومره ګټه اخیستلی شو او دغه ګټه څنګه بیرته خپل ښار ته راوړلی شو.
د ښارونو پلان جوړونکي کولای شي هر ډول خاص معلومات د ګوګل سټریټ ویو له نقشې او تریپیډیا په نامه نقشې څخه چې د ماساچوست د ټکنالوژي انسټیټیوټ د شنو سیمو د څارنې لپاره جوړه کړې ترلاسه کړي.
په تریپیډیا کې موږ هغه معلومات راغونډو چې د ګوګل سټریټ ویو له نقشې څخه ترلاسه کوو. په دې توګه د ګوګل سټریټ موټر د نړۍ په بیلابیلو برخو کې له شاوخوا 400 کارونو څخه عکسونه راټولوي او موږ فکر وکړ په دغه معلوماتو د دې د معلومولو ترڅنګ چې موږ چیرته ژوند کوو نور څه کولای شو.
دغه اطلاعات داسې اطلاعات دي چې د اشخاصو هویت پکې پټ ساتل شوی، خو بیا هم ډیر ګټور ثابتېدلی شي.
Now we can compare dozens of cities around the world.
موږ کولای شو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کمپیوټري لید د ټکنالوژي په مرسته چې د ګوګل سټریټ ویو په نقشه کې ورڅخه کار اخیستل شوی، د مثال په توګه ښارونه د ونو د موجودیت او نه موجودیت له حیثه سره مقایسه کړو او د ښارونو جوړونکو او پلانونکو ته ویلی شو چې د ښار کومه برخه ونو ته ضرورت لري او کومه برخه کافي ونې لري.
دوارته وړاندوینه کوي چې له نامعلومو منابعو د ترلاسه کیدونکو اطلاعاتو اندازه به هم په چټکۍ سره زیات شي چې دغه کار به د محرمیت اندېښنې لمنځه یوسي.
ډېر ژر به د خلکو پر ځای شیان له نورو شیانو سره خبرې کوي. په دې توګه به د سړک په باندې څراغونه، د موټرو ترافیک څراغونه سره خبرې کوي.
دغه معلومات ښایي د مترو د تمځایونو په څیر سیمو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کم کړي او د ښار جوړونې په برخه کې ښه پرمختګ رامنځته کړي.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می‌آفریند. گسترش استفاده از درون‌ها، موتورهای هوشمند، اپلیکیشن‌های جدید، هوش مصنوعی ربات‌ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
در این قسمت برنامه نظری می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری را با خود داریم. سلام ژیلا جان.
دوجه سلام خدمت شما و خدمت بیننده عزیز. واسم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که ده هم آوردیم که با هم در گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در خبر جالب از امارات متحده عربی،
Do you know that you are very famous all around the world?
در نمایشگاه ویژه هوش مصنوعی ربات‌ها که در امارات متحده عربی برگزار شد، ده‌ها ربات جدید با گزینه‌های متفاوت و جالب و پیشرفته معرفی شدند. نمایشگاه معلومات تکنولوژی گلف این بار ربات‌های پیشرفته جدید بر رقبندان حلزه نمود. از جمله سوفیا، ربات آدم‌نما، به عنوان تابع امارات متحده عربی قبول شد و از این تصمیم استقبال کرد. سوفیا که توسط شرکت هانسن روباتیکس هنگ کنگ طراحی شده است، اولین ربات باشنده عربستان سعودی می‌باشد. سوفیا در سال 2016 عرضه شد، با شرکت در برخی رویدادها سخنرانی نمود و به پرسش‌ها پاسخ داد. در سال 2017 به عنوان باشنده امارات متحده عربی پیشنهاد شد و اکنون قبول شد. در میان ربات‌ها نوع رباتی که در دوافروشی کار می‌کرد با سوفیا صحبت نمود و سوفیا یا ربات آدم‌نما توانست او را کمک کند. خبر دیگر، استفاده تکنولوژی در زندگی روزمره. یک دیزاینر 26 ساله سنگاپوری نوع لوازم آشپزخانه را طراحی کرده است که برای افراد نابینا مصون بوده و در نظر گرفته شده است. یکی از این وسایل نوع چاقویی است که برای افراد نابینا مصون است و استفاده آن ساده است. در این نوع چاقو نوع سنسر اضافه نمودند که با تماس دست فرد نابینا قابل استفاده خواهد بود و همچنان افراد نابینا به کمک سنسر داش را روشن و خاموش کرده می توانند. آنها می توانند نوشابه را بدون اینکه بریزد در پیاله ها بریزند. چیام به خاطر تولیدات آشپزخانه برای افراد نابینا جایزه ملی سنگاپور را به دست آورد. قاشق و پنجه خاص برای نابینایان نیز با گزینه چاپ 3D و سنسر کمک می کند که آنها بهتر غذای خود را صرف نمایند. و در خبر دیگر، شرکت نتفلیکس که فیلم و سریال ها را از طریق آنلاین به نشر می رساند، اخیراً با بالا رفتن عضویت افراد در زمره شرکت های پردرآمد به حساب می رود. با 7 میلیون عضو اضافی بین ماهای جولای سپتامبر امسال، این شرکت اکنون عواید بالای به دست آورده است. در سراسر جهان حدود 137 میلیون نفر محتاط به تماشای فیلم ها در جهان نتفلیکس هستند. سال گذشته حدود 78% آمریکایی ها نتفلیکس تماشا می کردند که 14% از سال گذشته بالاتر است. شرکت نتفلیکس در رقابت با شرکت های همچون آمازون، فیسبوک و گوگل در بخش نشر فیلم ها به طور آنلاین پیشقدم شده است. سریال ها از کشورهای مختلف و به زبان های مختلف برای افراد گزینه انتخاب بالا را در نتفلیکس دادند. در خبر جالب دیگر از بریتانیا، ویدیو گیم های جالب مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آینده تاریک بریتانیا را منعکس می سازد. اخیراً برخی از شرکت های گیم سازی در بریتانیا نوع گیم هایی را ساختند که برای کاربر احساس آن را می دهد که بعد از خروج بریتانیا آینده ناخوشایند انتظار آنها را می کشد. بنیاد میکرز در انتقاد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و تأثیر آن بر بازار فروش گیم ها چند گیم جدید به نام فورزا و سرقت بزرگ موتر را ساخته است. کاربران در این گیم ها تأثیرات تصمیم مقامات حکومتی رازگرای بریتانیا که باعث تأثیر منفی بر زندگی بریتانیایی ها می شود منعکس می سازد. یکی از گیم ها تأثیر منفی آن را بر اقتصاد و بالا رفتن قیمت اشیای روزمره نیز نشان می دهد. در خبر جالب دیگر از استرالیا، گزینه تکنولوژی واقعیت مجازی برای افراد کهنسال که از مرض دیمنشیا یا حافظه از دست دادن رنج میبرند کمک میکند تا در مورد اشیایی که از ذهن آنها رفته از دوباره فکر کنند. مخکین در یکی از خانه های کهنسالان در شهر برزبون استرالیا با استفاده از عینک های واقعیت مجازی برای باشندگان آن کمک میکنند تا در جهان مجازی سفر کنند و برخی خاطرات آنها را زنده میسازند. این گزینه به طور امتحانی روی تعداد از افراد مسلم امتحان شد و آنها از هیجان و خوشی چیغ میزدند. برخی از افرادی که مدت‌ها بود بلبر نرفته بود از طریق واقعیت مجازی بلبر برده شدند. آنها احساس خوشی میکردند. از این طریق برای برخی از افراد کهنسال تجربه سیر و تماشا و جاهایی که در زندگی برای آنها مهم بوده است فراهم شده است. شرکت خرید و فروش آنلاین ای بی بر اولین بار خدمات فروش آنی تلفن ها را بین مشتری ها اضافه کرده. اگر تلفن خود را می خواهید بفروشید با پاسخ به چند سوال می توانید در ظرف چند ثانیه در ای بی بفروشید. ای بی این تلفن ها را برای شرکت های عرضه کننده از او دوباره خریداری می کند. بر اولین بار شرکت گوگل برای کاربران اجازه می دهد تا هر نوع اپلیکیشن را با همدیگر شریک بسازند. برخی افراد اپلیکیشن را به همدیگر توصیه می کنند و باید شما او را دوباره بخرید یا نصب کنید. اما اکنون از طریق اپلیکیشن تازه شیرت یا شریک بسازید، شما می توانید که اپلیکیشن را بین همدیگر شریک بسازید. شرکت مبتکر تکنولوژی نو تلفنی را ساخته است که نه تنها همچی یک تلفن هوشمند کار میکنه، بلکه این تلفن با زمینه فروخته میشه که برای کاربرای اجازه میده تا تلفن خود را به سلیقه خودشان بسته‌بندی کنند و تلفن خود هم در واقع بسازند. قیمت این بسته با زمینه از حدود $100 است. برای کسایی که زندگی پر جنجال و مصروفیت های زیاد دارند، رفتن به جیم یا ورزش ممکن دشوار باشد و یا فرصت رو نداشته باشند. یک شرکت مبتکر تکنولوژی نوی جیم سیار ساخته که در منزل میتوان او را نصب کرد. این جیم با صفحه بزرگ تلویزیون همراه بوده و شما میتونین که زمان ورزش موسیقی و حتی مربی خود هم انتخاب کنین و ورزش نمایین. قیمت این وسیله حدود کمتر از $3,000 است. نوی کمره های امنیتی که به شکل یک بسته به فروش میرسه با کمره 4K و پیشرفته به نام آرلو ساخته شده است. این نوع کمره ها با آمازون الکسا کار میکنند و میتوان با نوعیت بالا تصاویر ثبت و نشر کنند. قیمت بسته کمره ها حدود $300 است. زوس سمارت وسیله کوچک و هوشمند است که برای مشخص نمودن خراب شدن تایرهای موتور طراحی شده. این بسته کوچک که به تایرها نصب میشن با مشخص نمودن اندازه هوا و دستورات کدام مشکل بخصوص پنچر شدن تایر به مالک موتور خبر میده. معلومات مشخص موتور و تایرها در اپلیکیشن ثبت میشه و در موقع نیاز به مالک موتور هم خبر داده میشه. قیمت از او $100 است. یکی از چینل ها که ویدیوهای مفید و جالب در مورد کودینگ یا کودگذاری پست کرده به نام کود تک است که بیشتر از 309,000 دوست داره و در این چینل برخی از موضوعات روزمره تکنولوژی و خصوص کسایی که علاقه‌مند کودگذاری کمپیوتر هستن در اینجا و مواد درسی از او گذاشته شده. اسم چینل خودتان یادداشت کنین و این محتوا رو میتونین که دنبال کنین. تک تاکس.
جیلو جان یک تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. مثل که هفته گذشته یادآوری کردم، شما میتونین در رابطه با گزارش ها و مطالبی را که دوست دارین در این برنامه تماشا کنین به ما پیام بفرستین. صفحه فیسبوک ما را دیده میتونین، کاروان تیوی در فیسبوک و همچنان چنل یوتیوب ما را میتونین ببینین، به خاطر که ما هفتوار گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک ما و چنل یوتیوب ما به نشر میرسانیم. با ما همراه باشین. دی مرسدس بنز جرمنی شرکت دی پاریس دی موتورو په نړیوال نندارتون کې خپل نوی ماډل موټر ایښودل. دغه شرکت دی جیپ ډوله جی ایل ای موټر نوی ماډل د ډیرو خلکو پاملرنه جلب کړې وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاریس د موټرو په نړیوال نندارتون کې د مرسیدس بنز شرکت د خپل جیپ ډول موټرو تر ټولو نوې ماډل ای جی ایل ای و خود د جی ایل ای ماډل چت د بخوانی ماډلونو په پرتله او چت دی. د پخوزه هم یو څه زیات شوی او دریم کتار سیټونه هم فعال دي. دغه ماډل به په راتلونکي کال کې په امریکا او اروپا کې خرڅلاو ته وړاندې شي.
And I can promise the model making its debut today زه تاسو سره ژمنه کولای شم چې زموږ د جی ال ای نوې ماډل به بیخیز لره خون کوي. که چیرې تاسو پرې کې بن پاتې شئ، د یو تکړه ملګری په توګه به تاسو سره مرسته وکړي. د آزاد چلولو د حالت په فعالولو سره موټر ټوپ وهي چې له ټایرو لاندې ریګلر کړي او بیرته خپل حرکت ته دوام ورکړي. تاسو وینئ چې جی ال ای موټر هر ډول سفر ته مناسب دی.
د شرکت همدارنګ په نندارتون کې خپل لمړنۍ بشپړ برقی موټر مرسیدس بنز ای کیو سی وخود.
موږ وړو چې په ای کیو سی برقی موټرو په خپل کوچنی او جیپ ډول موټرو ټول مشتریانو ته انتخاب وړاندې کړو.
د پاریس د موټرو نړیوال نندارتون په هر دوه کلونو کې یو ځل په پاریس کې جوړیږي. د سږ کال په نندارتون کې د فولکس واګن، نیسان او د فورد په شان یو شمېر مشهور شرکتونو په دغه نندارتون کې ګډون نه دی کړی، خو یو شمېر نور لوی شرکتونه لکه بی ام ډبلیو، مرسیدس، فراری، رینو او سیترون خپل نوی ماډل موټر پکې وښودل. دغه نندارتون د اکتوبر له 14 تر 14 پورې دوام درلود او شاوخوا 1 میلیون خلکو یې ننداره وکړه.
د سوریې په جنگ کې د تزمیر یا پالمیرا د تاریخي ښار په ګډون ډېر روسي متسخت زیانونه ورسېدل. اوس یو فرانسوي شرکت له دغو سیمو څخه د اخیستل شویو عکسونو او ویډیوګانو پر مټ مجازي تصویرونه جوړ کړي او خلک کولی شي دغه سیمې د پخوا په بڼه وګوري. نور تفصیل ډېر کړئ.
دا د جګړې لورانی وروسته د سوریې د حال ښار دی. دا د عراق د موصل په ښار کې د انوري جماعت دی چې په جګړه کې زیانمن شوی. له جګړې مخکې داسې ښکاري د لوخای پراتلونکي کې هم بیا هم داسې ښکار شي. دا عکسونه چې د ایکونم په نامه یو فرانسوي شرکت لخوا اخیستل شوي د دغو تاریخي سیمو بې ساری ورانۍ او جوړې پاتې شوې برخې ښیي.
De prise de vue hein des appareils
mok po salahaw zara aksuna wa khastal france ta morawda la po lo computeron ki mo process kra la po computeri algoritmuno da aksuno 3d ya dribodina muni jod kade ya ne po majazi mahal ki haqiqi tasviruna khodal kigi
da aksuno da khistul para da sharkat gado de palmira lasi me aksuna wa khastal aw nur kari de computeruno algoritm bashpad kad
دغه 3D نمونه چې موږ یې د تولید په پروسه کې وو د سیمې عمومي نقشه ترسیموي او له ساختماني انجنیرانو سره به مرسته وکړي چې معلومه کړي د ښار کومې برخې له سره ورغوي او کومې په خپل حال پرېږدي.
د دغه شرکت د عکسونو یو مجموعه په پاریس کې نندارې ته وړاندې شوې او خلک یې په لیدلو د خپګان اظهار کوي.
زه د خپګان احساس کوم ځکه ما د لوبدې لوزما او حلب خارونه له بمبارۍ مخکې لیدلی وو. ډېر خوښینهونکي ده چې په دې حال ونیم ځکه ډېر ښکلي خارونه وو او ډېر ښه ساتل شوي وو.
د ایکونم شرکت له ملګرو ملتونو سره د موصل، حلب او پالمیرا په شان سیمو د بیا رغونې او ساتنې په چاره کې مرسته کوي.
د ډیرو کسانو لپاره ورزش کول او د مناسبو اندامونو جوړول سخت کار وي او یو ولاتي کیدای شي د تشویق نشټوالی وي، خو اوس دا یو ځیرکه هنداره جوړه شوې چې سپورت کول ته مو هڅوي. ریاړه دا ریپورت ګورئ.
ورزشي کلبونو ته تلونکي خلک ډیر زړه د خپلو اندامونو د ښکلا سیلفي عکسونه په انستګرام باندې خپروي، خو اوس دا یو هنداره جوړه شوې چې ساسو د اندامونو د ښکلا په اړه حقيقي معلومات درکوي.
Naked is a full length mirror. It has 3D
Naked یو لوی هنداره ده. 3D سنسرون لري. تاسو مخته په تل باندې درېږئ چې په 15 ثانیو کې مو ټول بدن په 360 درجه زاویې ښکار کوي.
په 15 ثانیو کې تاسو په بدن باندې د خوراک او ورزش تاثیر خي. هنداره د خپل سنسرونو په مټ د شخص تصویر درې بودی نمونه جوړوي او د بدن د وازګي او د عضلاتو د کلکوالي په شان کلیدي احصایې تاسو د تلیفون ته ډاونلودوي. دغه هنداره جوړون کی وای دا د هغو کسانو لپاره ډیره جالبه ده چې هڅه کوي خپل وزن کم کړي.
دغه کټګوري خلک په عین وخت کې چې وزن بایلي عضلې هم وده کوي. په دې توګه دوی فکر کوي چې هیڅ پرمختګ نه کوي، خو په حقیقت کې د دوی د بدن شکل د تغییر په حال کې وي.
خو دغه شرکت یو وزنی شرکت نه دی چې له هندارو څخه د ورزش د تشویقونکي وسیلې په توګه کار اخلي. یو بل وسیله چې میرر نومیږي د نیویارک د ښار د ورزش له یوې سټډیو څخه په ژوندۍ بڼې د خپلو مشترکینو کورونو ته ورزشي تمرینات خپروي.
ډېر شمېر ورزشي حرکات چې په ورزشي کلبونو کې ترسره کېدل اوس په کورونو کې هم کیږي.
د میرر هندارې د ال سی ډي له ښیښې او کمرو څخه په استفادې ترینران په ژوندۍ بڼې له آنلاین مشترکینو سره ارتباط ساتي. د دې وسیلې سره د زړه د ټکان د معلومولو بلوتوت هم سینک یا وصل کېدلی شي. کله چې ورزشي کلب په کور کې وي نو د ورزش نه کولو لپاره یو بهانه کمیږي. که څه هم د نیکټ هنداره یو څه ګرانه ده، خو جوړونکي وایي په اخیستو یې د اخیستونکو پیسې بې ځایه نه مصرفېږي.
They've tried different diets.
خلکو بلابل غذایی رژیمونه او د ورزش بلابل پروګرامونه امتحان کړي، خو کار نه دی ورکړی. اوس د نیکټ هندارته د داسې وی وسیلې په توګه ګوري چې په خپل بدن د ورزش او غذایی رژیم اغیزه ورته روښانه شي.
په دې توګه کچېرې په ورزشي کلب کې اخیستل شوي سلفي عکسونه مو ورزش کولو ته نه هڅوي، ښایي په هنداره کې خپل ځان ته کتل مو ورزش کولو ته تشویق کړي.
له بلې خوا د برقي اجناسو چینایي شرکت لینوو هم د خپلو نویو لپټاپ کمپیوټرونو څو ډولونه د جرمني د ایفا په نندارتون کې وښودل. یو ډول یې داسې دی چې کله ټک ورکړې خلاصیږي، بل ډول یې داسې ښکاري چې لیکل او نقاشي پکې کېږي. نور تفصیل ریپورت کې.
یوگا بوکسی 910 د چینایي شرکت لینوو تر ټولو نوی لپټاپ کمپیوټر دی. دغه کمپیوټر هم د پخوانی ماډلونو په څیر د لامس په هیڅ کنټرولیدونکی الکترونیک کیبورډ لري. جالب والی دا دی چې کیبورډ یې د نقاشۍ او لوستلو لپاره په سکرین بدلیدلی شي. کاروونکي کولی شي چې کیبورډ د یوې تڼۍ په کیکاږلو سره د نقاشۍ او نوټ لیکلو په صفحې بدله کړي. د لینوو شرکت دا کوي چې دغه کمپیوټر په نړۍ کې لومړنی کمپیوټر دی چې معیاري سکرین د نقاشۍ او لیکلو صفحه او په لامس کنټرولیدونکی کیبورډ لري.
It is the world's first dual display laptop with e-ink.
دا د نړۍ په سطحه د دوه ډوله سکرینونو یا ښیښو درلودونکی کمپیوټر دی. د e-ink صفحه یې د کتاب لوستلو لپاره ډیره مناسبه ده. همدارنګه په مخصوص قلم ورباندې لیکل او رسامي هم کېدلی شي. زما د لمس په هیڅ کارېدونکی کیبورډ ډیر خوښیږي.
And one of my absolute favorite things, the self-learning keyboard.
کیوین بک زیاتوی په ټاک وهلو باندې د خلاصېدو ورتیا ډیره جالبه ده.
د ناک ټو اوپن فیچر کوایت سمپلی
په ټاک باندې د خلاصېدو ځانګړتیا داسته چې اکسلرومیټر یا سرعت سنج د حافظې وسپنه ټیل وهي، چې په نتیجه کې په سیستم کې کارول شوی مقناطیس فعالیږي او کمپیوټر خلاصېږي. موږ د دغه ځانګړتیا په انکشاف باندې ډیر وخت کار وکړ، ځکه نه موږ غوښتل داسې یو څه جوړ کړو چې کله تاسو میز ته ټاک ورکړئ کمپیوټر خلاص شي.
دغه لپټاپ ته همدارنګه د دولبی اټومس سپیکر په نامه غږی سیستم هم ور اضافه شوی دی.
We made the hinge into a dynamic audio device.
موږ غږی سیستم په داسې طریقې ور اضافه کړای چې کارون کې تام مخامخ وي. عکسونه هم ور باندې اخیستل کیږي. په خا سافټویر مجهز دی چې لبیلابل وضعیتونو سره ځان عیار کړي. دغه سیستم په انکشاف باندې مو ډیر زیار استلای.
دغه لپټاپ په ټابلیټ هم بدلیدل شي. د لینوو یوگا بوکسی 910 لپټاپ کمپیوټر د اکتوبر د میاشتې له پیل څخه په ټوله نړۍ کې خرڅلاو ته وړاندې شوی او بای 1399 امریکایي ډالر ده.
د دیونه کاروان هیله د خبرونه ټول مطلبونه مو د پام وړ بجلی وي. مخکې خپل په معنی غواړم یادونه وکړم. موږ د خبرونې د لاخوال لپاره ستاسو نظریو او وړاندیزونو ته سترګې په لار یو. تاسو کولی شئ د نننۍ خبرونې په ګډون د کاروان ټولې تېرې خبرونې د کاروان د فیسبوک پر پاڼې، یوټیوب چینل او ټیم ټاک په پښتو او دری پاڼو کې وګورئ. هیله ده تل مو سره اوسئ. تر بیا، الله حافظ.
360 میں بلوچستان میں صحت عامہ کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے مقامی لوگ کراچی اور اسلام آباد جانے پر مجبور.
میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں انہیں خوشگوار کراچی یا لاڑکانہ لے جا سکوں.
گزشتہ حکومت کا متعارف کردہ صحت کارڈ کا نظام کس حد تک کام کر رہا ہے؟
کافی کمپلینز بھی آتی ہیں کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹل والوں کو پیسے نہیں دیے جا رہے.
اور میڈیا پر تنقید کا جواب کیا سولوشن جرنلزم میں ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. گزشتہ 7 دہائیوں میں دنیا بھر میں لوگوں کو بیماریوں اور عالمی وباؤں سے بچانے کے لیے غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے. دنیا سے چیچک کا خاتمہ ہوا ہے, پولیو کے کیسز میں 99% کمی آئی ہے, زچگی کی شرح اموات میں کمی آئی ہے, ایڈز کا مرض اب لوگوں کے لیے موت کا پروانہ نہیں رہا, کروڑوں افراد ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. مجموعی طور پر انسانی صحت دنیا بھر میں بہتر ہوئی ہے اور اوسط عمر بڑھی ہے. لیکن آج صحت کے عالمی دن کے موقع پر عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں صحت کی سہولتوں تک رسائی میں بہت زیادہ عدم مساوات ہے. صحت کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دنیا کے پاس کوئی بہتر نظام نہیں ہے. صحت کو نقصان پہنچانے والی مصنوعات اور ماحولیاتی تبدیلی کے بحران کے خطرات کا سامنا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ 2030 تک صحت کے شعبے میں سہولتوں اور خدمات کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے 1 کروڑ ہیلتھ ورکرز کی ضرورت ہوگی, اور اس کی زیادہ ضرورت کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں ہوگی. صحت کے عالمی دن کو منانے کا مقصد صحت عامہ کی سہولتیں سب تک پہنچانا ہے, لیکن بلوچستان کے دیہی اور پسماندہ علاقوں میں عوام کی صحت کی سہولتوں تک رسائی بہت کم ہے. اسی وجہ سے مجبوراً لوگ علاج کے لیے ملک کے دوسرے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں. ایسے مریضوں کی مشکلات ہیں کیا اور حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ مرتضی زہری سے جانتے ہیں.
8 سالہ محمد کریم پیدائشی طور پر آنتوں کے مرض میں مبتلا ہے. اس کی آنتیں پیٹ سے باہر ہیں اور وہ بچپن سے اس پلاسٹک بیگ میں رفع حاجت کرنے پر مجبور ہے. والدین نے زندگی کی تمام جمع پونجی اس کے علاج پر خرچ کر لی, مگر اپنے بچے کی صحت نہ خرید سکے.
مارے کا نام محمد کریم دانا.
یہ میرا بیٹا محمد کریم ہے. اس کی آنتیں پیدائشی طور پر خراب ہیں. علاج کے لیے میں اسے ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے اس کی آنتوں کو پیٹ سے باہر نکال دیا.
یہ خاندان کوئٹہ سے تقریباً 380 کلومیٹر دور خزدار کے ایک پسماندہ گاؤں کرخ میں رہتا ہے. گاڑی میں کوئٹہ سے کرخ گاؤں تک جانے میں 7 سے زیادہ گھنٹے لگتے ہیں. ضلع خزدار میں صحت کی سہولیات نہ ہونے کے باعث انہیں علاج کے لیے کوئٹہ جانا پڑتا ہے.
اب تقریباً 2 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ میں انہیں کسی ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتا ہوں. میں ایک دہاڑی دار مزدور ہوں. ایک دن کام ملتا ہے, 5 دن نہیں ملتا. ہم مالی طور پر بہت کمزور ہیں. میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں انہیں خوشدار کراچی یا لاڑکانہ لے جا سکوں. میرے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے.
صحت کے حوالے سے خود بلوچستان حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں 30 سے 32% دیہی علاقوں میں عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات تک رسائی نہیں. علاج معالجے کے لیے لوگوں کا زیادہ تر انحصار کوئٹہ کے سرکاری اسپتالوں پر ہے, جہاں پہلے ہی مریض زیادہ اور وسائل کم ہیں.
ہمارا گھر جو ہے قلعہ عبداللہ میں ہے, وہاں پہ اس کو تکلیف ہوا سینے میں. ہم نے رات تقریباً 11 بجے یہاں اس کو کوئٹہ اسپتال پہنچا دیا. یہاں پہ تو ڈاکٹر موجود ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وسائل نہیں ہے.
بلوچستان کے لوگوں کی اکثریت صحت کے بڑے مسائل کے علاج کے لیے کراچی, لاہور اور اسلام آباد کا رخ کرتی ہیں, مگر غریب مریضوں کے پاس ان شہروں تک سفر کرنے کا کرایہ بھی نہیں ہوتا. خزدار کے ایک سماجی کارکن اشرف مینگل ایسے ہی مریضوں کے لیے کراچی میں رہائش اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے کار خیر میں حصہ لیتے ہیں.
اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم اس کا ایک ویڈیو بنا کے پورا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اگر یہ لوگوں کو کچھ مالی ان کے ساتھ مدد ہو جائے, یہ لوگ کراچی پہنچتے ہیں جو جب اس کی ٹیسٹ وغیرہ ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کینسر آخری اسٹیج تک ہے.
ماہرین صحت کے مطابق بلوچستان کے دیہی علاقوں میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
تو اس حساب سے اگر بلوچستان کی ہیلتھ کے بارے میں دیکھا جائے کہ بلوچستان میں ہیلتھ کی کیا سہولیات ہیں, تو بلوچستان میں ہیلتھ کی سہولیات ناکافی ہیں, اتنی زیادہ کم ہے وہاں پہ ہمارے یہاں سہولیات کی ہم بیسک جو ہیں نیڈز ہیلتھ کی وہ بھی پوری نہیں کر سکتے.
دوسری جانب بلوچستان حکومت کے ترجمان بابر یوسف زئی کہتے ہیں کہ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے. حال ہی میں دیہی علاقوں کے لیے 800 سے زائد ڈاکٹر تعینات کیے گئے ہیں.
ہیلتھ بجٹ میں 200% زیادہ اضافہ کیا ہے, ہیلتھ کارڈ کی منظوری دی ہے. اس ہیلتھ کارڈ کے تحت بلوچستان کا ہر شہری جو بلوچستان کا شناختی کارڈ ہولڈر ہے, جس کے پاس بلوچستان کا شناختی کارڈ ہے, جس جو بلوچستان کا لوکل ہے, وہ 200 سے زائد اسپتالوں میں جا کر 1,000,000 سے زائد کا مفت علاج کروا سکتا ہے.
محمد کریم کے والدین کو یہ معلوم نہیں کہ ان کا بچہ مزید کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے, مگر وہ اس کے علاج کے لیے کسی مسیحا کے انتظار میں ہے.
یہ بچہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے اور دن رات روتا ہے. یہ خود بھی پریشان ہے اور کہتا ہے کہ ان کے اس مرض کا آخر کیا ہوگا.
بلوچستان میں ایسے سینکڑوں مریض علاج کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں. ماہرین صحت مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبے کے پسماندہ علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے جامع پالیسی بنائی جائے اور صحت کے سالانہ بجٹ میں اضافہ کیا جائے تاکہ صحت کی بنیادی سہولیات کو سب تک پہنچانے میں مدد مل سکے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, خضدار, بلوچستان.
پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بر وقت طبی امداد نہ ملنے اور آگہی کی کمی کی وجہ سے ہر سال لاکھوں افراد مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا ہمیں ٹورانٹو کینیڈا سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر بھٹا نے صحت عامہ کے لیے بہت کام کیا ہے اور ان کے کام نے زچگی اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے عالمی پالیسی میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ڈاکٹر بھٹا, ویلکم ٹو دی شو. اس سال ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن صحت کے عالمی دن کے موقع پہ صحت سب کے لیے کا سلوگن سامنے لایا ہے. پاکستان میں صحت عامہ کی سہولتیں کم ہونے کی وجہ کیا پلاننگ کی کمی ہے, پلاننگ کا فقدان ہے یا ریسورسز کی کمی ہے؟
دیکھیں, اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ویڈیو ابھی دکھایا ہے, یہ حقیقت ہے پاکستان کے دیہی علاقوں میں صحت عامہ کی, مگر یہی ویڈیو اگر آپ کسی بڑے شہر میں ارباب حیثیت لوگوں کا بتاتے کہ کون سے ہسپتالوں میں ان کو علاج معالجہ ملتا ہے تو شکل بالکل مختلف ہوتی. تو یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ غیر مساوات یا انیکوٹی یا ڈیفرینشل جو ہمارے ملک میں ہے صحت عامہ کے لحاظ سے دیہی علاقوں میں اور اربن علاقوں میں شہروں میں, وہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. سو پاکستان میں اس وقت جو مسائل کا شکار ہیں ہم صحت عامہ کے لحاظ سے, ان کے 5 اسباب ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے جس طریقے سے ہمیں نان پارٹیزن یا جیسے غیر سیاسی طور پہ پلاننگ کرنی چاہیے تھی کہ ہم ارسپیکٹو کہ کون سی حکومت اقتدار میں ہے, ہم ایک طریقہ رائج کرتے جو کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں صحت عامہ کا نیٹورک جو ہے یا پرائمری کیئر سٹرکچر جو ہے وہ تمام ملک میں ایک جال کی طرح پھیل جاتا. اس میں کافی نشیب و فراز آئے ہیں اور اس کی وجہ سے آج یہ جو آپ تضاد دیکھ رہے ہیں کہ دیہی علاقوں میں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں اور جو شہر ہیں وہاں آپ کو سٹیٹ آف دی آرٹ جس طرح آپ واشنگٹن ڈی سی میں اسپتالوں میں دیکھتے ہیں وہ چیز لوگوں کو میسر ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ایوریج اعداد و شمار ہیں صحت عامہ کے جو کہ ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, نوزائیدہ بچوں کی, ماؤں کی شرح اموات, آپ کے حفاظتی ٹیکوں کی کوریج اور دیگر امراض جس میں آپ نے ایڈز جیسے موذی مرض کی بھی بات کی, اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اپنے علاقے میں اپنے ہمسائے ممالک سے کہیں پیچھے. سو اور اس کی دوسری جو بڑی وجہ ہے میرے نزدیک وہ یہ کہ ہم نے ابھی تک سوشل سیکٹرز اور خاص طور پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جس طرح انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی ہمیں, وہ ہم نہیں کر پائے. اگر آپ اس
وقت یہی پوائنٹ میں چاہوں گا اس کو آپ کلب کرتے چلیں اسی کے ساتھ, 70% سے زائد جو ہے ہیلتھ کیئر پرائیویٹ سیکٹر آلریڈی دے رہا ہے اور باقی 30% حکومت کے پاس ہے, تو صحت کی سہولتیں جن پہ سب کی رسائی ہو اگر اس کے ہم دیکھیں تو کیا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ سارا شفٹ ہو جانا چاہیے؟
نہیں دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. اب جس صوبے کی آپ بات کرتے ہیں بلوچستان کی, ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک سروے کیا دیکھنے کے لیے کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر کی سہولیات میسر ہیں نوزائیدہ بچوں کے لیے اور ماؤں کے لیے. تو بلوچستان میں تو پرائیویٹ سیکٹر دیہی علاقوں میں تو موجود ہی نہیں ہے, سو اور نہ ہی وہاں انویسٹمنٹ ہوئی ہے. جو حکومت نے یہ صحت سہولت کارڈ نافذ کیا تھا صوبہ سرحد میں اور خیبر پختونخوا میں اور اب بلوچستان میں بھی یہ چلنے لگا ہے, اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ شاید فائنینشیل انسینٹیو سے پرائیویٹ سیکٹر میں انویسٹمنٹ ہو, اور ایٹ لیسٹ جہاں حکومت اپنے وسائل نہیں لگا سکتی وہاں پرائیویٹ سیکٹر لگا دے. اور جو میں آپ کو بات کر رہا تھا, جو میں دوبارہ انڈر اسکور کروں گا, وہ یہ کہ دیکھیں 225 ملین کے ملک میں اگر آپ اپنے جی ڈی پی کا 1% سے کم اسپینڈ کریں گے ہیلتھ پہ تو کہاں سے صحت عام آرائش ہوگی.
لیکن ڈاکٹر بھٹا, پروونشل لیول پہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل لیول پہ فنڈز تو ہیں, اگر وفاقی سطح پہ 1% ہو رہا ہے تو پروونسز کے پاس تو فنڈز ہیں, وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں؟ دیٹس انادر کوسچن.
آپ تخمینہ لگا لیں, دیکھیں بلوچستان کی بات کرتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ 200% ہم نے بڑھایا ہے صحت عامہ پہ, مگر آپ اگر اس کی ٹوٹل ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو جس طرح ہونا چاہیے صحت پر ایکسپینڈیچر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پہ, وہ نہیں ہوا. اینڈ اس میں بلوچستان کا قصور نہیں ہے, اس میں قصور ہمارے اپنے پلاننگ کا ہے. بٹ جس چیز کی میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ موقع آ گیا ہے کہ صحت کو ایک نان پارٹیزن ٹاپک بنا کر جس پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, ہیومن ریسورس پہ, ایکویٹی پہ, ڈسٹریبیوشن پہ, اور خاص طور پہ ایویڈنس بیس پلاننگ پہ, جو ہمارے مین مسائل ہیں اس پہ ہم فوکس کریں.
اس پہ فوکس کریں. ڈاکٹر بھٹا, لاسٹ میں میرے پاس وقت کی کمی ہے, ایک کوئکلی میں چاہوں گا آپ اس چیز پہ بھی رسپونڈ کرتے چلیں. پاکستان میں تقریباً ہم 114-115 میڈیکل کالجز ہیں اور پانچویں نمبر پہ ہے پاکستان اگر ہم میڈیکل کالجز کی لسٹ دیکھتے ہیں. لیکن صوبوں میں دور دراز علاقوں میں اگر ہم ڈاکٹرز کو بھیجنا چاہیں یا اس حوالے سے بات کریں تو ینگ ڈاکٹرز کے علاوہ, جو کہ فورسڈ ہوتے ہیں پرابلی اس وجہ سے شاید چلے جاتے ہیں, اس کے علاوہ ہمیں یہ سہولتیں نہیں ملتی, ڈاکٹرز وہاں نہیں جانا چاہتے, کیا وجہ ہے؟
وجہ اس کی بڑی سمپل ہے. اگر آپ ڈاکٹرز پروڈیوس کر رہے ہیں 1.5 لاکھ کے قریب, اگر آپ نے ڈاکٹر پروڈیوس بھی کر لیے ہیں اور ان میں سے 80-85% جو ہیں وہ بڑے شہروں میں ہیں, تو دیہی علاقوں میں کہاں جائیں گے لوگ؟ اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو انسینٹیوز. اگر آپ ڈاکٹرز کو بھیجنا چاہ رہے ہیں دیہی علاقوں میں تو آپ کو ان کو وہ تمام سہولیات میسر کرنا پڑیں گی, تعلیم کی, رہائش کی, سیکیورٹی کی, جس کی وجہ سے ڈاکٹرز جا سکے وہاں. زبردستی تو کوئی کسی کو نہیں بھیج سکتا. اب جب 1994 میں بینظیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام نافذ کیا تھا اور شروع کیا تھا, اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا, کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ یہ 10 سال سے زیادہ چلے گا. اٹ واز اے سٹاپ گیپ میجر.
لیکن وہ اب تک
94 سے لے کر اب تک وہ ہمارے دیہی علاقوں میں, اگر آپ کے پاس وسائل اور پیسے نہیں ہیں تو آپ کے پاس لیڈی ہیلتھ ورکر ہے.
تو سب سے بہتر نظام شاید وہی ایک اس وقت ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی ناقدین بھی اس بات پہ متفق ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر بھٹا, آپ ہمارے ساتھ تھے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے.
تھینک یو.
2019 میں پاکستانی حکومت کی طرف سے 8 کروڑ ایسے پاکستانیوں کے لیے صحت کارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا گیا جو اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے. اس سسٹم پر بہت سے اعتراضات بھی سامنے آئے, لیکن کیا پنجاب میں انصاف صحت کارڈز پر اب بھی مفت علاج ہو رہا ہے؟ ناقدین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ سب سے بڑی جو ایک اس وقت کرٹیسزم ہے وہ یہ کہ صحت کارڈ کی آڑ میں صحت کا نظام تجارت بن چکا ہے اور اسپتال زچگی کے لیے ہونے والے آپریشن اور اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی کی مد میں صحت کارڈ سے منافع کما رہے ہیں. لیکن صحت کارڈ اور اس کا نظام کام کیسے کرتا ہے؟ جائزہ لے رہی ہیں سمن خان اپنی اس رپورٹ میں.
لاہور کے شالامار اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں بلقیس بیگم گزشتہ ایک ہفتے سے سانس کی شکایت کی وجہ سے زیر علاج ہیں. ڈاکٹر کی فیس کے ساتھ یہاں ایک دن کے داخلے کی فیس تقریباً 10,000 ہے اور ادویات اس کے علاوہ ہیں. لیکن بلقیس بیگم کے گھر والوں کو علاج کے ان تمام اخراجات کے لیے اسپتال کو کسی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑی, کیونکہ ان کا علاج صحت کارڈ پر ہو رہا ہے.
اگر مجھے اپنی پاکٹ سے کرنا پڑے یہ سب کچھ, تو شاید میں ایک دن کا ایڈمیشن جو ہے وہ بھی نہ بیئر کر سکوں, جتنی زیادہ مہنگائی ہے. میں بینک میں جاب کرتا ہوں, بیسیکلی میرا مدر کا وہاں پہ میڈیکل کورڈ بھی ہے, لیکن لاسٹ ایڈمیشن پہ وہ میڈیکل کی لمٹ ختم ہو گئی تھی. وہ 175,000 اس کی لمٹ تھی, وہ ہم پورا کر چکے تھے. اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ فائنینشلی اتنی نہیں تھے کہ میں خود سے علاج کرا سکوں.
صوبہ پنجاب میں صحت کارڈ کے ذریعے صحت سہولت پروگرام 2016 میں 20,000 سے کم تنخواہ دار یا دہاڑی دار طبقے کے لیے متعارف کروایا گیا. بعد ازاں تمام صوبے کے لوگوں کو بلا تفریق اس پروگرام میں شامل کر دیا گیا اور یہاں بسنے والوں کا شناختی کارڈ ہی صحت کارڈ کی حیثیت اختیار کر گیا. اب تک اس پروگرام سے 40 لاکھ سے زیادہ مریض فائدہ اٹھا چکے ہیں اور حکومت اس مد میں 90 ارب روپے خرچ کر چکی ہے. پنجاب کے 640 اسپتالوں کے علاوہ صوبے کے 200 سرکاری اسپتال بھی صحت کارڈ پروگرام میں شامل ہیں.
یہ بیسیکلی کنسیپٹ جو ہے, تمام پبلک سیکٹر ہاسپٹل اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے, یہ اپنے کلیم بنائیں گے. اگر کوئی شخص انجیو پلاسٹی یعنی اسٹینٹ پڑا, اس کا جتنا اس کا خرچہ ہوا ہوگا اسٹینٹ کا, ڈاکٹر کی فیس, وہ 1-2,75,000 تک کا کلیم بنا کے اسٹیٹ لائف کو دے گا اور اسٹیٹ لائف اس کو پیسے ریمبرس کرے گا. کافی کمپلینٹ یہ بھی آتی ہیں کہ جی پرائیویٹ ہاسپٹل والوں کو پیسے نہیں دیے جا رہے. بالکل پیسے دیے جا رہے ہیں, اگر پیسے نہ دیے جا رہے ہیں تو وہ کام نہ بند کر دیں.
صحت کارڈ پروگرام پر اکثر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں.
جو سیریس بیماریاں ان کے لیے میرا خیال ہے ہیلتھ کارڈ سوٹیبل نہیں ہے, کیونکہ جو پیکیجز ہیں وہ بہت کم ہیں, جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ بہت مہنگی ہیں. اگر صحیح جینون بڑے برانڈس کی اینٹی بایوٹکس لگیں جو ملٹی نیشنل برانڈز ہیں, تو وہ پیکیج پورا نہیں ہو سکتا. اور ہاسپٹل کبھی بھی اچھی دوائی نہیں لگاتا, سستی دوائی لگاتا ہے.
پہلے بھی پاکستان کے اندر سیزیرین کا جو آپریشن کے ساتھ بچے کی پیدائش ہے اس کا ریٹ بہت زیادہ اوپر جا رہا تھا, لیکن جب یہ ہیلتھ کارڈ آیا اور اس کے اندر چونکہ پیمنٹس ریزنیبل تھیں اینڈ اٹ واز اے بگ گڈ پروفیٹیبل ایز اے بزنس ہاسپٹل کے لیے ڈاکٹرز کے انوالومنٹ کی خاطر, تو اس کا ریٹ جو تھا وہ بہت بڑھ گیا, وچ از اے نیگیٹو انڈیکیٹر میرے نزدیک. اگر اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی مارجنز بہتر تھے, اس کا بھی ایک دم سے گراف جو بہت اوپر چل گیا. اب ڈز ناٹ مین بائی کہ ہمارے یہاں ڈیزیز برڈن اتنا آ گیا تھا پاکستان اور پرٹیکولرلی کے پی کے اور پنجاب کے اندر.
لیکن پنجاب انیشیٹو ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کارڈ سروسز کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کمپنی 3 بار تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کروا چکی ہے اور پروگرام کا غلط فائدہ اٹھانے والوں کے لیے سزائیں بھی موجود ہیں.
لوگ اکثر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صحت کارڈ ہے یا ہیلتھ انشورنس 10 لاکھ ہے تو مجھے کسی علاج کے 10 لاکھ تک ہو جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. 10 لاکھ تک ایک خاندان کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اب جو سیزیرین ہے اس کی میکسیمم لمٹ یہ تقریباً 34,000 روپے ہے, اس سے زیادہ وہ جا ہی نہیں سکتا. باقی ہمارے جو بھی علاج ہوتے ہیں یہ ڈرافٹ اپروو میڈیسنز استعمال کی جاتی ہیں اور وہ جو سرجیکل چیزیں ہیں وہ بھی ڈرافٹ اپروو ہی ہوتے ہیں.
1978 سے لاہور میں قائم شالامار اسپتال ٹرسٹ اسپتال ہونے کے باوجود ایک محدود پیمانے پر ہی ضرورت مند مریضوں کو علاج میں رعایت فراہم کر رہا تھا, لیکن گزشتہ 3 سالوں سے صحت کارڈ پر یہ 32,000 مریضوں کو علاج کی مفت سہولت فراہم کر چکا ہے.
جو ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے اس کارڈ کی وجہ سے 70, 75, 80, 85, 90, 95, اس ایج کے لوگ جو گھروں میں پڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی ان کو لانے لے جانے والا نہیں تھا, وہ روٹی کھائیں گے یا علاج کروائیں گے, بٹ اس کارڈ کی وجہ سے نا اب ان کا بھی علاج ہو رہا ہے.
صحت کارڈ سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں کا کہنا ہے کہ بلا شبہ اس پروگرام نے مفت اور معیاری علاج تک عوام کی رسائی آسان بنائی ہے, لیکن اس کے باوجود اب بھی بیشتر مریض ایسے ہیں جو علاج کے لیے سرکاری اسپتالوں کا رخ بھی کرتے ہیں اور وہ مفت علاج کے علاوہ سرکاری اسپتالوں کے نظام میں بہتری کی امید بھی رکھتے ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور اب کچھ بات آئی ایم ایف کی اپ کمنگ سپرنگ میٹنگز کی. عالمی مالیاتی ادارے نے آئی ایم ایف نے اس موقع پہ کہا ہے کہ عالمی معیشت کی ترقی کی رفتار کم رہنے کی وجہ سے دنیا بھر میں بھوک اور غربت کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے. آئی ایم ایف کی سربراہ نے کل 10 اپریل سے شروع ہونے والی آئی ایم ایف سپرنگ میٹنگ سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ عالمی معیشت کی ترقی کی رفتار سست رہے گی. اس سے پہلے دیے گئے ادارے کے جو اعداد و شمار تھے ان کے مطابق 3.4% کی پیشن گوئی کی گئی تھی, جس کو اب کم کر کے 3% کر دیا گیا ہے, جو کہ اگلے 5 سالوں تک بھی اسی شرح یعنی 3% تک ہی رہنے کا امکان ہے. 90 کی دہائی کے بعد عالمی معیشت میں اتنی سست ترقی پہلی بار ریکارڈ کی جائے گی. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک گروپ جس طرح سے اس وقت جو 10 اپریل سے لے کے 16 اپریل تک کی جو سپرنگ میٹنگز واشنگٹن میں ہو رہی ہیں اس میں کون کون سے اہم مدے جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے, اور یہ سالانہ اجلاس آخر ہوتے کیوں ہیں, ان میں کون کون لوگ شریک ہوتے ہیں, جانتے ہیں ارم عباسی سے.
دنیا کی معیشت کے دو اہم عالمی ادارے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہر سال موسم خزاں اور بہار میں اپنے یہاں واشنگٹن میں ہیڈ کوارٹرز میں سالانہ اجلاس کرتے ہیں. اس اجلاس کو, ان ملاقاتوں کو سپرنگ میٹنگز کہا جاتا ہے, اور ان ملاقاتوں میں بورڈ آف گورنرز ملتے ہیں. इस साल की स्प्रिंग मीटिंग्स का बाकायदा आगाज पीर को यानी 10 अप्रैल से होगा। इन स्प्रिंग मीटिंग्स में दुनिया भर के मुल्कों की मालियाती टीम्स शरीक होती हैं। रुकन मुल्कों के मरकजी बैंकों के नुमाइंदे, निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले अरकीन, सिविल सोसाइटी के मेम्बरान भी शामिल होते हैं और साथ ही साथ तालीम के शोबे से ताल्लुक रखने वाले माहरीन भी इस इजलास में शिरकत करते हैं। इस इजलास में जिन मौजूदात पर गौर व फिक्र किया जाता है उसमें इकतसादी तरक्की, इकतसादी नुक्ता नज़र, दुनिया से गुरबत का खात्मा और फिर दुनिया भर को दी जाने वाली इमदाद के बारे में उसका तजिया किया जाता है, उसको कैसे बेहतर बनाया जाता सकता है। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान ये जो सालाना इजलास हुआ इनकी तवज्जो कोविड के खात्मे पर रही, मगर इस साल यूक्रेन में जंग की वजह से तवज्जो रहेगी दुनिया को जंग की वजह से पेश माली और माशी मसाइल। दुनिया के माली मसाइल के हल के लिए ये चंद बड़े फोरम्स में से एक फोरम है, लेकिन इन अहम मालियाती इदारों पर हमेशा से ये तनकीद रही है कि ये दुनिया के बड़े माशी मसाइल या खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक के माशी मसाइल के हल के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली आज तक नहीं बना सके। इरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अपनी टीम के हमराह इन स्प्रिंग मीटिंग्स में शामिल हो रहे थे, लेकिन अब ये इत्तला हैं कि इसहाक डार का ये दौरा कैंसिल हो गया है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को आईएमएफ के फंड्स के लिए यकीन दहानी के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से भी आलमी मालियाती इदारे को यकीन दहानी चाहिए होगी कि अबूधाबी इस्लामाबाद को फंड्स फ्राहम करेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि माहरीन के ख्याल में पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट का खतरा किस हद तक टला है। साकिब, कहां तक बेल आउट की उम्मीद बनी है पाकिस्तान में और आईएमएफ की किस्त के बारे में माहरीन क्या समझते हैं कि अब ये फंड्स रिलीज कर दिए जाएंगे? इसहाक डार का तो विजिट जो है वो 11th आवर पर कैंसिल हुआ है, आज ही जो इत्तला आई है।
असद, बिल्कुल ये एक बहुत अहम बात है और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि इसहाक डार क्यों नहीं जा रहे हैं। एनालिस्ट से जो हमारी बात हुई है, जो लोगों से हमारी बात हुई है, जो ज़राए उनको बताते हैं कि इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक के इसहाक डार इस वजह से नहीं जा सकते कि मुल्क में जो इस वक्त गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है, इसमें उनका जाना मुश्किल नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ हमने देखा कि मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अयाज सादिक भी पाकिस्तान को वहां पर स्प्रिंग मीटिंग में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। इसी तरह हमने देखा है कि एफडीआर का जो रेवेन्यू है वो भी 276 अरब रुपए के इस वक्त शॉर्टफॉल है, और अगर इतना बड़ा शॉर्टफॉल लेकर आईएमएफ से जो प्रोग्राम बहाल करने की बात करने जाना यकीनी तौर पर एम्बैरेसमेंट हो सकता था, इससे भी बचा गया है। जबकि बाज एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ये भी मुमकिन है कि जो आईएमएफ के जो एमडी और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे अपॉइंटमेंट गालिबन नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से जो है जो वजीर खजाना इसहाक डार ने जाने से इज्तनाब बढ़ता है। इस तमाम तर सूरत हाल में एक अहम अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब ने एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दी है कि वो पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के जो गैप है उसमें $2 अरब देने के लिए तैयार है, लेकिन अब भी मसला हल नहीं होगा जब तक कि अबू धाबी, जैसा कि आपने बताया कि यूएई इस बात की इंश्योरेंस नहीं करवा देता कि वो भी $1 अरब मजीद अदा करेगा। पाकिस्तान को 30 जून तक तमाम जो बैरूनी अदायगियां करने के लिए कोई $6 अरब की जरूरत है, जिनमें से $2 अरब अगर सऊदी अरब की तरफ से आ रहे हैं तो $3 अरब ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन और बायलेटरल जो कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान को मिलने की तवक्को है। $1 अरब की अब भी कमी है और हुकूमत की भरपूर कोशिश है कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जो हुकूमत है उसको इस बात पर कायल कर ले कि वो पाकिस्तान के कर्जे या तो रोल ओवर करें या फिर वो अपनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो नीड है उसको भी पूरा कर सकें।
बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से और जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन बनती नजर आती है पाकिस्तान के हवाले से ऑनवर्ड्स मौशी फ्रंट पे कुछ चीज़ें सॉल्व होती अब बहुत जल्द नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया आपका, आप कराची से हमें अपडेट कर रहे थे। इसी पे खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पे हमारा चैनल है वीओए उर्दू के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।